شنونده دیگر ما گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته است. حالا که امیدواری ها در قسمت تامین صلح در افغانستان پیدا شده، طرف های دخیل نباید این فرصت را از دست دهند. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. حالا با همکارم صالح محمد صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه له تاسو ستار فروغ د آزادی رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې امریکا د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشې کولو لپاره د افغانستان د سولې مشورې ته لوی جرګې د سلا مشورو هرکلی وکړ. نن دوشنبه ده، د زمري یا اسد شلمه د اګست میاشتې لسمه.
د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د مشورې ته لوی جرګې هغه پریکړه وستایله چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. په پکتیکا کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل سوي دي. په پاکستان کې د تیرو درې ورځو اورښتونو او سیلابونو په لسګونو کسانو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د مشورې ته لوی جرګې هغه پریکړه وستایله چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پایل او سولې لپاره خوشي کوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي چې د لوی جرګې له پریکړه لیک او د دغو بندیانو د خوشي کولو لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پریکړې هرکلی کوي. بلخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کوبیا هم د ولسمشر غنی د پریکړې هرکلی کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د سولې د درې ورځنۍ مشورې ته لوی جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالب بندیان خوشي کوي. تفصیل وروسته. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي پرون په سروبي ولسوالۍ کې د دولت 15 مخالف وسلوال ووژل سول. د دې ولایت امنیه قومندان سمونوال نثار احمد عبدالرحیمزي پرون رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې په پیښه کې څو وسلوال ټپیان سوي هم دي.
سروبی په ولسوالۍ کې د مونږ پولیس چې هلته په ګزمه وتلي وو د مخالفینو سره مخامخ کیږي، چې په ترس کې د مخالفینو 15 تنه مړه، شپږ تنه هم زخمیان دي. دغه جسدو کې یو کس احمد شاه نومیږي، دی د سروبی ولسوالۍ نظامی مسؤول وو او په تیرو کې ډیر ظلمونه په خلکو باندې کړي وو.
د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د پکتیکا امنیه قومندان رسنوی ته دا هم ویلي چې پولیسو د کشفي معلوماتو پر اساس لوړ مورځې په مرکز شرنه، جاني خیلو او یحیی خیلو ولسوالیو کې شپږ مشکوک وسلوال نیولې دي. د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د ماین په دوو جلا چاودنو کې لس ملکیان ووژل سول. د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال نصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دواړه چاودنې یک شنبه ماپښین سوي دي.
یو مین د ارغستان ولسوالۍ د شنه نری په سیمه کښې د ملکي خلکو د راغستن موټر باندې انفجار کړی دی، چې 8 نفره شهیدان سوي دي. او همدارنګه دوهم مین د برج د کلي په ساحه کښې په دوو ملکیانو باندې انفجار کړی دی چې دواړه په شهادت رسېدلي دي. دا دواړه مینونه د وسلوالو شخص سوي مینونه ول.
د دې پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. ارغستان د کندهار یوه لرې پرته ولسوالۍ ده چې امنیتي وضعیت یې په دې وروستیو کې ښه نه بلل کیږي. نن دوشنبه د اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه له جرمني کابل ته رسیږي. سلیمان لایق د لوی اختر پر لومړۍ ورځ د جرمني هیواد په یو روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. دی تیر میلادي کال په کابل کې په یوه ځانمرګې برید کې ټپي سوی و. د افغانستان د علوم اکاډمۍ سرپرست څېړنوال عبدالظاهر شکیب ازادي راډیو ته وویل تمه وه یک شنبه د ارواښاد لایق جنازه کابل ته ورسیږي، خو په الوتنو کې د ستونزو له کبله دا کار نن دوشنبې ته وځنډید. د سلیمان لایق زوی غرزی لایق هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې جنازه به سهار مهال د کابل هوایي ډګر ته ورسیږي او په کابل کې به خاورو ته وسپارل سي. د اکاډمیسیان سلیمان لایق د اعزاز او تدفین کمیسون او علومو اکاډمۍ له مخکې په کابل کې د ښاغلي لایق تصویرونه او ملي شعارونه پر واټونو نصب کړي دي. اکاډمیسیان غلام مجدد سلیمان لایق د افغانستان یو مطرح شاعر، لیکوال او څېړونکی و چې په پښتو او دري ژبو یې ګڼ آثار چاپ سوي دي. په پاکستان کې د تیرو درې ورځو اورښتونو او سیلابونو په لسګونو کسان مړه کړي دي. پوځیانو په سند او بلوچستان ایالتونو کې له سیلاب ځپلو سیمو د خلکو د ایستلو لپاره اقدام کړی دی. په بیلابیلو سیمو کې د پشکل سختو ورښتونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولی دي. ډیر زیان په خیبر پښتونخوا کې خلکو ته رسېدلی دی. په پاکستان کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې 19 کسان، په سند کې 12 کسان، په ګلګت بلتستان کې 10 او پنجاب کې 8 کسان مړه شوي دي. پرون په نایجیر کې نامعلومو وسلوالو شپږ فرانسوي مرستندوی کارکوونکي او دوه نایجیري لارښودان ووژل. دوی د نایجیر د پلازمېنې په ختیځ کې د واشي ژویو یو پارک کوت. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د پیښو د قربانیانو له خپل خپلوانو سره خواخوږي ښوولې او په یوه اعلامیه کې د هغوی ملاتړ ښوولې دی. دغه پارک چې پیښه پکې سوې په تیلابیری سیمه کې پروت دی چې په دې ځای کې په 2018 کال کې د داعش ډلې 4 امریکایي او د نایجیر 15 سرتیري وژلي وو. د وروستي برید مسؤلیت تر پرون ناوخته کومې ډلې نو منلی. د لبنان د پلازمېنې بیروت لارو سړکونو ته پرون د دویمې ورځې لپاره هم قهرجن مظاهرچیان په مظاهرو راووتل. دوی د تېرې سېشنبې په ورځ د بیروت په یوه بندر کې د درنو چاودنو په مخنیوي کې چارواکي په بېغورۍ تورن کړل او د اصلاحاتو غوښتنه یې وکړه. مظاهرې په ځینو سیمو کې په تاوتریخوالي اوښتې او مظاهرچیان له پولیسو سره لاس او ګریوان سوي هم دي. مظاهرچیان وایي چې امنیتي ځواکونو ورسره بد چلند کړی دی. د بیروت اوسیدونکي مونا حکیمی روچرز آژانس ته وویل هغوی پر موږ ګاز پاشل پیل کړل، صوتي بمونه یې وکارول، مرمۍ یې پیل کړې. هغه څه چې ما یې هېڅ تمه نه درلوده، هغه هم له داسې یوې هېواده چې له مخکې یې ډېر څه له لاسه ورکړي دي. د لبنان په پلازمېنې بیروت کې د بندر درنو چاودنو نږدې 160 کسان وژلي او شاوخوا 6000 نور ټپیان کړي دي او د سیمې 300000 اوسیدونکي بې کوره سوي دي. د بیلاروس امنیتي ځواکونه په پلازمېنه مینسک او نورو ښارونو کې له مظاهرچیانو سره په شخړه واوښتل. شخړه وروسته له هغې پیل سوه چې د رایې ورکولو له مرکزونو بهر په نظر پوښتنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې مخکښ وګڼل سو، خو د اپوزیسیون عمده کاندید دغه نتایج رد کړي دي. د بیلاروس دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړ چې رسمي نظر پوښتنې ښیي لوکاشینکا د پرونیو ټاکنو 9.5% رایې ګټلې دي. د دغه اټکلونو له مخې د اپوزیسیون عمده کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا په سولو کې 6.8% رای ګټلې دي. تر دغه اعلان وروسته په زرګونو کسان د مینسک پر لارو سړکونو مظاهرې وکړې. د توتبای خپلواک خبری ویبسایټ د ټویټر په حساب کې د زور زیاتی د ځینو صحنو تصویرونه خپره سوي دي. په ځینو لمړنیو راپورونو کې د ګڼو کسانو د نیول کېدو خبره سوې ده. د پسرلی په نوم د بشري حقوقو یو ډله د نیول سو کسانو شمیر 126 تنه شي او په وینا چې په دوی کې 14 ژورنالیستان او 40 څارونکي شامل دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تر 5 میلیونو واوښت. په دغه هیواد کې چې د نړۍ په سطحه کورونا وایرس سخت ځپلی، د دې وبا د خپرېدو د سوکه کېدو یو څه نښې لیدل سوي دي. ویل کېږي چې په امریکا کې به د ماینې ظرفیت ته په پام سره د کورونا وایرس د مثبتو پیښو واقعي شمیر خورا زیات وي، ځکه په دې وایرس په ګڼو اخته کسانو کې د ناروغۍ نښې نښانې نه لیدل کېږي. د امریکا په جنوب او لویدیز کې د وایرس د خپرېدو له زیاتوالي سره د جون له نیمایي ګڼې سیمې مجبوره سوي چې کاروبارونه وځنډوي یا یې بیا پرانیستل بل وخته پلان کړي. په دغه هیواد کې په کورونا وایرس یا کووینونس ناروغۍ د مړو کسانو شمیر تر 2200 زیات دی. بلخوا نیوزیلند اعلان کړی چې په 100 ورځو کې په دغه هیواد کې چاته دغه وایرس نه دی انتقال شوی. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د امریکا متحده ایالاتونو د پاتې 400 طالبانو د خوشی کېدو لپاره د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د پریکړې هرکلی وکړ. دا هم وایي چې چارواکي وایي د ولسمشر له حکم سره سم به دوی د پاتې 400 طالبانو د خلاصون پروسه پیل کړي.
ټول تخنیکی او لوجستیکی مسائل متنظم کړی دي. امید ده چې زر تر زره حکم وشي او موږ د خلاصون پروسه پیل کړو.
د تخار د درقد ولسوالۍ اوسیدونکي په دې ولسوالۍ کې د یو پله د جوړېدو غوښتنه لري.
د حکومت څخه د مالی ادارې او د مرکزی حکومت څخه درکد خلک یو پل غواړي چې وکولی شي د خپل مریض په معین وخت باندې مرکز سره انتقال کړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې نړیوالې ټولنې له لبنان سره په بیروت کې د وروستۍ 14 د ځانی او مالی زیان د جبران لپاره د سباندې 2.5 میلیون یورو مالی مرسته ژمنه کړې ده. په دوی منیمایی که دو اونیز د پروګرامونه خبرو د انصاف پلاټه کې او د ورګو د سنو د پلاټنې پروګرام. دا ازادي رادیو ده. د دې خبرونه د سر موضوع اخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د سلا مشورو او د افغان ولسمشر د پریکړې هرکلی وکړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د بندیانو د خلاصون په بشپړېدو سره تمه لري چې بین الافغاني خبرې پیل سي. د افغانستان چارواکي وایي د پاتې 400 طالب بندیانو د خلاصون لپاره پوره چمتووالی سته. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
افغانستان د بین الافغانی خبرو تر پیل مخکې را روانې څو مهمې ورځې په مخ کې لري. افغان چارواکي هغه 400 طالب بندیان خوشی کوي چې د سولې مشورتي لوی جرګې ګډونوالو یې ولسمشر اشرف غنی ته د خلاصون سلا ورکړې ده. د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم چې د طالب بندیانو د ازادۍ د دولتي کارډلې یو مشر دی، ازادي راډیو ته وویل د طالب بندیانو د خلاصون ته ټول چمتووالی نیول شوی.
ما ولسمشر د خبرو سره سم چې دی به حکم کوي، دغه حکم به مني، د جرګې د فیصلې سره سم موږ دغه پروسه شروع کوو. ټول تخنیکي او لوجستیکي مسایل مو تنظیم کړي دي. امید ده چې زر تر زره حکم وشي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون یک شنبه د سولې مشورتي لوی جرګې په پای غونډه کې د جرګوالو سلا ومنله او وی ویل چې د ورځې په اوږدو کې به حکم ورکړي څو د طالبانو پاتې 400 بندیان خوشی شي. د مشورتي لوی جرګې او د ولسمشر همدې بیان چې پاتې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او د سولې لپاره خوشی کوي، د سیمې او نړۍ د ګڼو هیوادونو او سازمانونو له هرکلی سره مخ شو. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي د لوی جرګې له پریکړې لیک او د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون حکم به ورکوي هرکلی کوي. خلیلزاد بیګان ناوخته په خپل ټویټر زیاته کړې تمه لري چې په څو راتلونکو ورځو کې د بندیانو د خلاصون پروسه بشپړ شي او د افغانستان له لوري مرکزي ټیم دوهې ته ولاړ شي څو ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي. زلمی خلیلزاد د بندیانو د خلاصون په اړه پریکړه یو لوی کار بللی چې په خبره یې له 40 کلنې جګړې وروسته د سولې لپاره تاریخي فرصت پیدا شوی. داسې سوله چې ټول افغانان به ترې برخمن شي او سیمه ییزه او نړیواله سوکالي او امنیت کې به رول ولري. خلیلزاد ویلی امریکا په تیرو 19 کلونو کې له افغانانو ملاتړ کړی او لا هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغې باثباته سولې ته ورسیږي چې له کلونو یې غواړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کو بیا هم د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې هرکلی کړی. هغه بیګا په خپل ټویټر لیکلی اوس د طالبان را مخکې شي او متقابل عمل دې وکړي. کو بیا ویلي طالبان د بیړنۍ اوربند اعلان کړي او بین الافغاني خبرې دي پیل کړي. طالبان څه وایي؟ د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین بی بی سی ته په خبرو کې که څه هم جرګه ناقانونه وبلله خو له پریکړې هرکلی وکړ.
دا چې دوی د دې فیصله کړې ده دا ښه اقدام ده، لکن جرګه په حیث د جرګې دا کوم مشروعیت نه لري، قانوني حیثیت نه لري. زموږ په نظر باندې که چیرې زموږ پاتې بندیان را خلاص شي موږ د یوې هفتې دننه چمتو یو چې بین الافغاني مذاکرات
له دې ټولو سره سره هیلې په غوټېدو دي چې په یوه اونۍ یا لسو ورځو کې د طالبانو د بندیانو له خلاصېدو سره د افغانستان حکومت او طالبان مخامخ خبرې پیل کړي. افغان حکومت د معصوم ستانکزي په مشرۍ د بین الافغاني خبرو د مخته وړلو لپاره مذاکراتي ډله جوړه کړې او وایي چې پوره چمتووالی لري. د طالبانو ویان سویل شاهین هم پرون په ډاګه کړي چې د دوی له لوري به د عباس ستانکزي په مشرۍ یوه ډله بین الافغاني خبرو ته کښېني.
په راپور کې مو اوریدل چې افغان چارواکي وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی له حکم سره سم به دوی د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشي کولو پروسه پیل کړي. له دې سره به د خوشي سویو طالب بندیانو شمیر 500 ته ورسیږي او حکومت تمه لري چې دا به د بین الافغاني مذاکرو پیل ته زمینه برابره کړي. په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم د طالب بندیانو د خوشي کولو د دولتي کاري ډلې یو مشر هم دی. له هغه سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دوی به د بندیانو د خوشي کولو پروسه دقیقا کله پیلوي.
ممکن سبا ته یا که کوم تغییر رامنځته شي نو بیا هم د حالات سره سم بیا خلاصو. ولې د ولسمشر په خبرو کې همدومره شدت او سرعت موجود و چې که موږ څنګه دا خلک خلاص کړو له هغه وروسته بیا د بلبل مذاکرات دپاره هم دروازه پرانیستل کېږي. نو امید دی چې زر تر زره دا بندیان را خلاص کړو.
د 400 بندیانو تاسو خو پخوا هم دغه تجربه کړې وه، خلاصون څومره وخت نیسي؟ یعنی که دوشنبه پیل کوي تر نئی پایا پوری کولای شي چې خلاص کړي که څنګه تجربه ته پکاتو؟ البته
او خلاصول شو مشکل نشته، حتی په یوه رستم خلاصول شو. تاسو به شاهد هم یاستئ چې کله د بندیان د خلاصون لړۍ شروع شوله څو میاشتې وړاندې، موږ په یوه ورځ کې زر بندیان خلاص کړ. نو که په یوه ورځ کې مو زر بندیان خلاصولی شو نو څلور سوه هم خلاصول شو. البته ولسمشر حکم همدارنګه حالات په کتو باندې به خپل تخنیکي لوجستیکي پلان سازو.
یو څه بلم مهمه دي چې دوی به آیا په خاصو ځایونو کې ساتل کیږي؟ ځکه چې د دوی دوسیه متفاوتې دي نسبت نورو ته، او په یو محل کې دي، باګرام کې دي، که په پلچرخي کې هم شته دغه بندیان؟
نه، تر اوسه چې دوسیه متفاوتې دي، تر اوسه چې په پنځو کټګوریو باندې وېشل شوي دي، خو داسې کوم مشخص واحد ځای نه دی د دوی لپاره چې ټول په یو ځای کې ساتل کیږي. دوی پلچرخي، باګرام او فولایتو کې شته دي، او کله چې د خلاصون لړۍ پیل شي مختلفو ځایونو په عین وخت خلاصېږي.
د طالبانو ویاند سویل شاهین له ای پی او نورو رسنیو سره خبرې کړې دي، دوی هر کلی کړی دی، خو بیا هم ویلي چې باید مخکې له جرګې دا خلک خلاص شوي وای.
زه باور لرم چې دغه د مذاکراتو له پیله وړاندې دغسې ضد نقیص مواقف وي، زه دا کومه نوې خبره نه ده. مګر زما خواهش د طالبان رهبرۍ همدومره دی لکه څنګه چې د افغانستان ولس او د افغانستان حکومت د دغه بندیانو په خلاصون کې بې حده تاریخي انعطاف وښود. نو لازمه نه ده چې موږ ضد نقیص خبرې وکړو، بېاعتمادي رامنځته شي. امید دی چې شاهین صاحب هم د حالاتو دغه نزاکت په پام کې وساتي، او نور نو داسې یو فضا رامنځته نه کړي، داسې فضا تصویر نه شي چې د خلکو بې باوري زیاتې شي. دې په خاطر باندې چې دغه پروسه تاریخي مسؤلیت له ملت سره شریک شي، ملت په پروسه کې شامل شي، دا د بندیان مخلاص کړ. اوس نو لازمه نه ده چې دوی وایي چې دا باید له جرګې مخکې خلاص شي. وروسته
د ملي امنیت شورا د ملکیانو د خوندیتوب او په خلاینې د چارو مشر انتظار خادم و چې د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو پر مسالې خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د درقد ولسوالۍ اوسیدونکي په دې ولسوالۍ کې د یو پله د جوړېدو غوښتنه لري. اجمل اریانا او نور تفصیل.
څلور دیرش کلن محمد نبی حقمل د درقد ټاپو اوسیدونکی وایي چې د پل نشتوالی د دغه ټاپو د اوسیدونکو له عمده ستونزو څخه شمیرل کیږي.
زموږ د خلکو تر ټولو لویه ستونزه د پل نشتوالی دی. موږ د دې سیند پورې غاړې را ایساري او تګ او راتګ مو له مرکز او نورو ولسوالیو سره د کښتیو په واسطه کیږي. د اوبو د زیاتوالي سره دا ستونزه نوره هم زیاتیږي. په اوسني وختونو کې موږ چې کله له سیند راپورې وځو، کښتیو ته فی نفر 500 افغانۍ کرایه ورکوو، چې کښتۍ کابو له شلو نه تر سلویشو دقو مزل وروسته موږ دې غاړې ته راپورې وباسو.
د درقد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي محمد کبیر هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د پل نشتوالي له کبله هر کال په لسګونه تنه د کښتیو د ډوبېدو له امله پسین لاهو کیږي.
د پلا د نشتون له کبله اکثریت وخت چې کله خلګه په کښتیو کې لروت څخه پرې وځي، نو تر دې حد نفوس ډیر وي چې او یا هم کښتۍ له کاره لیدلې وي چې خپله پروت کې غر کیږي. دا بیلګه موږ په بیلابیلو وختونو کې لرو.
28 کلن شیردل پاڅون د دې ولسوالۍ بل اوسیدونکی بیا وایي د پل درلودل د دوی له پخوانیو هیلو څخه ده، خو تر اوسه پورې دغه هیله نه ده پوره شوې.
د حکومت څخه، د مالی ادارې او د مرکزي حکومت څخه درکد خلک یو پل غواړي چې وکولی شي د خپل مریض په معین وخت باندې مرکز سره انتقال کړي. دا هغه ستونزې دي چې درکتیا ورسره کړېږي. کښتۍ 30 دقیقې نیم ساعت په اوبو کې منزل کوي. 1200 کیلومتر فاصله لري درکد سیند.
د معلوماتو له مخې د امو سیند څخه باندې 40 متره ژور دی. د اوبو د زیاتوالي په موسم کې د اوبو څپې اندې کښتیو تګ راتګ له ګواښ سره مخ کوي. د دغه ټاپو اوسیدونکي له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د دغه ولسوالۍ د پل جوړولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. خو د تخار د والي ویان محمد جواد هجري وایي چې په درقد ولسوالۍ کې شته امنیتي ګواښونو د دوی کارونه یې له خنډ سره مخ کړي دي.
نو امنیها و جنگهایی که در روی اواخر در ولسوالۍ درقد بود ای کار ما را
په درقد ولسوالۍ کې نامنوی او جګړو زموږ کارونه یې له ننګونو سره مخ کړي. خو موږ یو سلسله پلانونه تر لاس لاندې لرو او د امنیت په ښه کېدو سره به د درقد ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د درقد ولسوالۍ د څه باندې 100 کیلومتره واټن په درلودو سره د تخار مرکز شمال لوري ته موقعیت لري. دغه ټاپو له تاجکستان سره ګډه پوله لري او د امو سیند د افغانستان او تاجکستان ترمنځ طبیعي کرښه جوړه کړې ده.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې کابل کې د لویې جرګې په جوړېدو یوه مقاله خپره کړې او لیکلي دي د جرګې غړو ته ویل شوي وو چې د بندیانو د خوشې کېدو په اړه مثبت یا منفي نظر ورکړي. د ورځپاڼې په باور د غړو ته دا نه وه په ډاګه شوې چې دغه شمېر طالب بندیان چې دوی د خوشې کېدو یا نه خوشې کېدو پرېکړه کوي په کومو جرمونو محکوم دي. نیویارک ټایمز د یوې حکومتي سرچینې په حواله لیکلي خوشې کېدونکو 400 طالبانو کې 1,650 په اعدام محکوم دي. دوی وایي د ډله کې 115 نور په وژنو، 40 په اختطاف او 150 نور د نشئی توکو په قاچاق تورن دي. نیویارک ټایمز وایي دوی کې 40 هغه طالبان شته چې د افغان حکومت او متحدینو په تور لیست کې دي. د مقالې لیکوال ویلي د محمد اشرف غنی حکومت ځان داسې ځای کې ولید چې تصور یې نه کاوه، ځکه د افغان دولت چارواکي په دې باور دي چې امریکا د سولې په ګړندي بهیر سره طالبانو ته مشروعیت ورکړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د لویې جرګې پر پریکړو یوه لیکنه خپره کړې او دا سرلیک یې ورکړی: حکومت 400 زندانیان آزادوي چې سولې ته لار هواره شي. په مطلب کې راغلی د دغه مهمو طالب زندانیانو په خوشی کېدو بعد بین الافغانی خبرو په وړاندې ورستای خند حمله رشي. د مطلب لیکوال ویلی د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته متحده ایالات له افغانستان خپل ځواکونه باسي، خو لیکوال د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته اشاره کړې چې ویلي دي طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري. مطلب کې د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نظر راخیستل شوی چې ویلي دي طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په پریکون کې یو څه پرمختګ کړی، خو په کار ده چې دا ډله نور ګامونه هم واخلي. ایشیا ټایمز په دې اړه خپل مقاله کې لیکلي چې د طالب زندانیانو د خوشی کېدو پر سر له هوکړې وروسته بین الافغاني خبرې نږدې شوې. په مقاله کې راغلي د جرګې غړو د طالب زندانیانو خوشی کېدو ته رایه ورکړه، خو له حکومت نه یې وغوښتل چې خوشی کېدونکي زندانیان په کلکه وڅاري چې بیا جګړې ته ستانه نشي. د مقالې په پای کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي افغانستان کې نږدې 40 کلنه جګړه پای ته رسوي، هغه جګړه چې 2001 کال کې د طالبانو د رژیم په پرځولو پیل شوه.
د ننګرهار پر محبس له وروستۍ حملې راهیسې د ننګرهار اوسیدونکي له امنیتي ستونزو شکایتونه لري. سهارګل امیرزای راپور لري.
د ننګرهار په عمومي زندان د داعش وسلوالې ډلې له برید وروسته د دې ولایت اوسیدونکي په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې نامنه اندېښمن کړي او وایي چې لا هم ګواښونه، چاودنې او بریدونه شته چې باید مخنیوي کې جدي اقدامات ترسره شي. ولسی خلک وایي چې له څه مودې راهیسې په دغه ولایت کې نسبي کراري او امن وو، خو په دې وروستیو کې یو ځل بیا د چسپکي مین چاودنو او لویو بریدونو زور اخیسته چې پکې عام وګړو او حکومتي عسکرو ته زیان اوړي.
ولې په دې دومره شپېټو باندې خلک راشي بری سړی او خار سړی دروې شي، ولې حکومت دا نور تور ګاډو والا څنګه شي دروې
پینونه قوي کې تلاشيګانې شروع شي چې مشکل منځته راني شي.
تدابیر مخېدمخېونه شي مونږ تاسو ولې په دې نارامه فضا کې ژوند.
په همدې حال کې یو شمېر ننګرهار میشتې د نظر خاوندان وایي په جلال آباد ښار کې د وروستیو امنیتي پیښو تر شا نه یوازې د بهرنیو استخباراتي ډلو لاس دی، بلکې د دې ولایت امنیتي چارواکي هم په نغېړي تورنوي چې په خبره یې ډېری یې د وړتیا له مخې نه بلکې په اړیکو ګمارل شوي دي. له دې ډلې د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی منشي ذبیح الله زمری وایي
زمونږ کشفي ارګانونه دلته په اصل چې په ډېرو مخالفو کې بدوي لاسته راوړنې لري، مګر په دغه برخه کې چې موټر بم ښار ته رسېږي دا د دې کمزورتیا پورې دلالت کوي. دا چک پوینټونه، دا پوستې، دا ملي پولیس په سلهاو پوستې مونږ په دې لارو کې لرو، په ولسوالیو کې لرو، بیا دښمن دې پورې چې رسېږي. معنا یې دا ده چې دلته یو چې دا خلک د وړتیا په لحاظ په دندو نه دي ګمارل شوي، دوی ټول په روابطو راغلي دي او په فساد کې دوی ککړ دي. که دوی په فساد کې ککړ نه ده، په خدای قرآن کې دلته هم بم جلال آباد آباد خار پورې ورسېږي موټر بم ورسېږي.
خلک داسې مهال د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې عیش وسلوالو د ننګرهار پر مرکزي زندان برید وکړ چې د 11 بریدګرو او د 15 ملکیانو زندانیانو او نظامیانو په وژل کېدو درې ساعته وروسته پای ته ورسېد. اخوا د ننګرهار امنیتي مسؤلین بیا د محبس تر برید وروسته په امنیتي رهبرۍ کې د بدلونونو او د ننګرهار لپاره په امنیتي تدابیرو کې د جدیتوب خبره کوي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل
موږ ښه امانګي لرو د نورو مسؤلینو سره، موږ د جلال آباد ښار کې چې پینټونه زیات کړي دي او ګزبین زیات کړي، تلاشیدان زیات کړي، هر څوک چې جلال آباد ښار ته راځي د هر ولسوالۍ نه هغه چې کو کنټرول کیږي هغه وسایل کتل کیږي، د هغه نه بعد ورته اجازه ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار پر محبس تر برید یو ورځ وروسته د هغه وخت د ننګرهار امنیه قومندان ایمل نیازی او د محبس مدیر عبدالولي حصارک مرکز ته تر غوښتل کېدو وروسته له دندو لرې شول او پر ځای ولیجان سرحدي امنیه قومندان او سالی محمد شیرزی د محبس ته نوي مدیر په توګه په دندو ګمارل شوي دي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. نړیوالې ټولنې له لبنان سره په بیروت کې د وروستي ځاني او مالی زیان د جبران لپاره د څه باندې 2.5 میلیون یورو مالی مرستې ژمنه کړې ده. د بیروت په بندر کې تیر سیشن به درنو 14 نږدې 1.5 کسان مړه کړل او څه باندې 6000 کسان ټپیان کړي دي. د بیروت اوسیدونکو په خپلو مظاهرو کې چارواکي په بېغوري تورن کړي دي. سپی الله ستانکزی په دې اړه راپور برابر کړی.
کله یوې خوا د بیروت قهرجن مظاهره چان تر درنو 14 وروسته د حکومتي چارواکو په ضد پاڅېدلې، له بلې خوا نړیواله ټولنه هلته د وضعیت د آرامۍ او د زیانمنو د لاسنیوي لپاره هڅې کوي. د سې شنبې په ماښام د بیروت په بندر کې درنو 14 تر دې دمه نږدې 1.5 کسان وژلي او د ټپیانو شمېر 6000 ته رسېدلی. دې 14 د بیروت د بندر شاوخوا سیمې له منځه وړي او ګڼو انسانانو ته په مرګ ژوبلې سربېره ډېر لوی اقتصادي تاوان اړولی. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د یوې مرستیالی امینه محمد په کوربتوب پرون له لبنان سره د مرستو لپاره بیړنۍ آنلاین غونډه جوړه شوې وه چې پکې 6 ګډونوالو ولسمشرانو او چارواکو له لبنان سره د مرستو سینه وډبوله. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وویل باید ټول سره لاس ورکړي څو لبنان ته ژر او په موقع مرستې ورسیږي. هدف دا دی چې نن په چټکۍ او معاصره توګه حرکت وشي څو زموږ مرستې څومره چې ممکنه وي په معاصره توګه د لبنان خلکو ته ورسیږي. د فرانسې او ملګرو ملتونو په ګډ کوربتوب پرونی آنلاین غونډه کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو، اروپایي ټولنې او عرب لیگ هیوادونو له لبنان سره د مرستو ژمنه وکړه چې د مکرون په خبره د ټولو ژمنه شویو مرستو اندازه 225 میلیونه لکه یورو ته رسیږي چې په ډالرو 2.3 میلیونه کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له لبنان سره د مرستې د پرونی بیړنۍ غونډې ګډونوالو هغه تر غونډې وروسته د لبنان له حکومت غوښتي چې د بیروت د بندر د درنو چاودنو په اړه د بشپړ او شفافه پلټنې وکړي. ترامپ همدارنګه په لبنان کې د روانو مظاهرو او د اصلاحاتو له راوستلو خپل ملاتړ ښودلی. د لبنان ولسمشر میشل عون بیا د نړیوالو لخوا د بیروت د بندر د درنو چاودنو په تړاو د پلټنو غوښتنه د وخت ضایع کول بللي او پر ځای د لبنان په قضایي قوې غږ کړی چې ژر تر ژره دي د بیروت د چاودنو عاملین وپیژني او وینیسي. د بیروت په بندر کې چاودنه د 2.5 ټنو چاودیدونکو توکو له امله و چې اول امونیم نایتریت یا کیمیاوي سره بلل شوی و چې له کلونو په یو ګودام کې ساتل کېده. دی پی هی د لبنان د پلازمینې ګڼ خلک غوسه کړي او بیا یې د حکومتي چارواکو د ناغېړۍ پر ضد مظاهرې پیل کړي. دوی په حکومت کې د پراخو اصلاحاتو غوښتونکي دي. مظاهره چان چې بیګای د دویمې شپې په مخه په بیروت کې مظاهرې وکړي، د پولیسو او امنیتي ځواکونو له چلند شکایت کوو او ویلي چې پولیس او امنیتي ځواکونه دوی پر ربړي مرمۍ وهي او اوښکې بهونکي ګاز پرې کاروي.
د انصاف په لټه کې یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې به زما د هېڅ سرنوشت
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یوه بله خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د پولیچرخي له زندانه د یعقوب په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي چې د دې یوې میرمنې په تختولو او بیا د هغې په وژلو په اعدام محکوم شوی. حال دا چې د ده په خبره دغه ښځه اوس هم ژوندۍ ده. د ده مدافع وکیل هم د یعقوب خبره تاییدوي. دا قضیه مو د عدلي او قضایي ارګانونو له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د پولیچرخي د محبس د بندي یعقوب، بیا به د مدافع وکیل، او ورپسې به د عدلي او قضایي ارګانونو د مسؤلینو څرګندونې واورئ. اوس به د پولیچرخي د زندان نه بندي محمد یعقوب د خپلې قضیې او ستونزو په اړه په خپله ووایي.
د یو زنانه په کیس کې بندي شوی یم، زم یم، او زما ورور هم ده، قیام الدین نومېږي. دواړه په اعدام باندې محکوم کړي، په پلوشه دوی اختطاف کړې ده او بیا یې په قتل رسولې ده، او هغه ښځه ژوندۍ ده. د پولیچرخي محبس اوناسیا کې بندي وه تقریبا دوه نیم کاله، دلته تیر کړ بعض دوه نیم کال نه دغه د زنانه او فرمان کې برابر اوس هغه خوش یې کړه. اوس د هغې د معلومات د مرګ او د ژوند معلومات هم زه نه لرم.
ته خو وایې چې ژوندۍ ده؟
دلته خو پولیچرخي کې چې وا ژوندۍ وه، له ما سره غږېده چې کله دا وته دوه ورځې مخکې ما ته ټلیفون را وکړ چې زه خو خلاصېږم، او تاسو خو د ما په تور باندې مثلا بندیان هم اعدام هم د ما په تور در کړی ده. تقریبا نیم ساعت جریان یې راته کړی ده. اساس له ما سره مکمل ستا دې ته خپل میړه طلاق ورکړی دا راغله د ما کره ما نکاح اوس را وتړل. دوه نیمې میاشتې بعد یې موږ ونیولو. دغه د دې کورنۍ بل مړی راوړی ده، د دې په نامه باندې خښ کړی ده.
ته یوازې ونیولې چې دا ښځه ګنې تا تختولې؟
دې ونیولم، دا ښځه یو ځای له ما سره وه. موږ روان وو سمنګانو مزار ته ځو، د مزار په لاره باندې ونیولو.
د نکام څومره وخت وتو هغې وخت کې؟
دوه نیمې میاشتې. ولس ورځې موږ په وزارت داخله کې بندي وم، حاجي صاحب شکنجو لاندې وم کنه. حتی تر دې پورې چې په وزارت داخله کې په پلوشه باندې توپانچه یې خول شوې ده چې ته له خپل نوم نه منکر تا، تا باندې به بل نوم کېدو، او هغه د تا نوم به په دې مړي کېدو، او د تا به اختطاف هم په دغو خلکو باندې ووایو کنه. دې ورته ویلي چې زه که ما تاسې تل جا ټوټه ټوټه کړې زه له خپل نوم نه، ولکه نه منکر سم نه ښسم، زه په خپله ورغلی یم. چې څومره څېړنه کړې ده دغه یو نقطه اسناد په موږ باندې نه دي پیدا کړي.
ستا قید څومره دی؟
ما ته اعدام را کړی ده، د ما بل ورور ته اعدام ورکړی ده.
ته څه ثبوت لرې چې دا ښځه ژوندۍ ده؟
د دوسیې اوراق ټول تاسې مطالعه کوي چې دې ګوته کې لګولي دغه ده زه ژوندۍ یم او قیام الدین ملیور ده. نور دا څه پوره کم ثبوت دي.
ته د کوم ځای وه؟ دا د کوم ځای وه؟
دا د کابل وه، زه د جلال آباد.
کله چې د محکمې جریان و وکیل مدافع دې لرلو یا خپله دې د ځانه دفاع کړې ده؟
وکیل مې داسې یو دوه خبرې وکړې. وکیل ته مې ویل ما کښېنه ته کښېنه او زه خپله غږېږم. مانې چې دغه مړی چې دا دوی راوړی ده، او دوی وایي چې دغه مړی د پلوشې تره مثلا یا پلار او تره یې دغو خښ کړی ده. دوی وایي چې ښځه موږ په ابریشم تنګي کې پیدا کړې ده. دا د ټیټ عدلي کوم ثبوت شته چې کله دا له کور را ووته او دا راغله زما کور ته، په دې مابین چې ما دې نکاح سره وتړله، دغه پلار او دا تره راجګ شو، کوم مړی چېرته پیدا کړی ده؟ هغه مړی راخیستی ده د دې په نامه باندې. دا خپلو خپلوانو ته یې ویلي دي چې دا اختطافچانو اختطاف کړی وه او دغه ده وژلې ده. دا زما غږ په لحاظ د خدای ور ورسوي. اے لوی څرنګواله، اے قاضي القضاته، که مړی را وباسئ په والله او په بالله په سمت الله موږ مجرمان نه یو.
دا پلوشه ورونه لرل پلار درلود؟
لارم لري، ورونم لري، ترم لري. دا د ترزوی ته ورکړی وه.
بیا دا پلوشه پل ترزوی نه طلاق واخیست؟
ویل هغې نه خو یې مخکې م اخیستی و، بیا چې دا کله بندیخانه کې و بس رسمي طلاق هم تر واخیست.
دغه قضیه مو د محمد یعقوب له مدافع وکیل ښاغلي عبدالحادي امیرزوی سره هم شریکه کړې او ترې مو وپوښتل.
محترم امیرزوی، تاسې د محمد یعقوب په نامه د یو بندي مدافع وکیل یاست. دی اوس په سرخی پلس زندان کې بندي دی او د اعدام حکم پرې شوی. تاسې به د دې قضیه څېړلې د پلوشې د وژل کېدو په ارتباط، د دې قضیه څنګه ده؟
د 1969 کال د یهود د میاشتې په 23 تاریخ باندې 9 بجې د پلوشې په نامه باندې یوه ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله د مال موکل محمد یعقوب سره کابل کې تښتي. دوی راځي د ارزان قیمت سیمې ته. پام دی ورځ باندې دروشتم تاریخ باندې دی پلوشی لتیختنا یو سات وړاندې دی لغمان ولایت دی قرغیو ولسوالی مربوط دی کابل جلال آباد پلوې لار د سپینې تانی په سیمه کې یو جسد لیدل کیږي. د پلوشی کورنۍ پولیس ته مراجعه کوي. پولیس او د دوی کورنۍ سره لدی چې په دې پوهیږي چې دا جسد د پلوشی مربوط نه ده، ولې د پلوشی په نامه کورنۍ تسلیمیږي او د هغې په نامه دفن کوي. یوه میاشت له دې پیښې نه وروسته د ما د معاکل ورور قیام الدین په ننګرهار ولایت کې نیول کیږي. له هغه نه یو ورځ وروسته د بغلان سمنګانو ترمنځ دغه سیمه کې پلوشه چې مخکې ګویا د دې په نامه یو جسد دفن سوی ده، سره د ما له معاکل نه او د معاکل خور او اولادونه نیول کیږي. دوی د داخله وزارت د جنایي څېړنو ریاست ته انتقال کیږي. دلته له پلوشي غوښتل کیږي ترڅو ځان د پلوشي په نامه معرفي نه کړي. کله چې پلوشه دې خبرې ته نه حاضرېږي نو بیا ته دا غوښتل کیږي چې تاسو په دې یعقوب باندې دا وکوئ چې موږ یې اختطاف کړي یو. خو دا غوښتنه هم نه منل کیږي او هغه حقیقت بیانوي چې د کورني تاوتریخوالي له کبله له یعقوب سره تېښتې ته مجبوره سوې ده. خو هغه څه چې د دوی په اعترافاتو کې دي او له دوی اخیستل سوي دي له هغه څه سره چې واقع سوي دي فرق لري. حال دا چې د دغه جسد د لیدل کېدو په وخت کې موکل مې په کابل ښار کې او له پلوشي سره تښتي.
یاد قضیه مو د افغانستان لستر محکمه سره هم شریک کړه، خو د دغه ادارې مسؤلین وې په اړه له سوایلو ډډه وکړه. سربیره پر دې مو هڅه وکړه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو بریالي نشو. څرنګه چې دا قضیه لویه سرنوالی سیړي، د یادې قضیه په اړه مو د دغه ادارې ویاند ښاغلی جمشید رسولي وپوښت. ښاغلی رسولي، زموږ ټولې پوښتنې په دري ژبه ځواب کړې. وویل
اسامی یعقوب با برادرش قیام الدین در ارتباط به اختطاف و قتل یک خانم به نام زرغونه و همچنان داشتن رابطه نامشروع با یک تن از خانمای دیگه به نام پلواشنام از جانب ارگانه امنیتی کشفی گرفتار و قضیه اینا به سرانوالی افغانستان مواصلت ورزیده.
خاغل رسولی وویل یعقوب نوم او د دو ورور قیام الدین د زرغونه په نامه د یوې ښځې د تختول او وژلو په قضیه کې، او همدارنګه یعقوب له بلې مېرمنې پلوشې سره د نامشروع اړیکو په لرلو سره امنیتی او کشفي ارګانونو نیولې دي. قضیه لوی سرنوالۍ ته رسیدلې ده. خاغلی رسولی وویل د قضیه لومړی جریان داسې دی چې ویل کیږي د پلوشې په نوم یوه مېرمن یوه ورځ د ناروغۍ په بهانه له خپل خسر سره روغتون ته ځي او له روغتون نه تری تم کیږي. خسر امنیه قمندانۍ ته عریضه کوي او قضیه ورته وایي او په همدې توګه قضیه څېړل کیږي. جمشید رسولی وایي په ورته وخت کې د سروبي او نغلو په اړوندو سیمو کې د یوې ښځې د مړي د موندل کېدو خبر ورکول کیږي. کله چې امنیه قمندانۍ د مړي عکس اخلي، عکس له پلوشي سره شباهت لري. د پلوشي کورنۍ مړی تسلیموي او خاورو ته سپاري. د پلوشي خسر بیا قمندانۍ ته عریضه کوي چې د پیښې عاملین دې ونیول شي او قانوني چلند ورسره وشي. د قضیې د پلټنو په جریان کې امنیتي ځواکونه په ننګرهار ولایت کې د یعقوب ورور قیام الدین نیسي. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی وای چې د یعقوب رور قیام الدین اعتراف کوي چې رور د کابل په ارزان قیمت کې یو کور کرانی ولی و خزه به تیریستی پیسې او سره به تی اخستلو بیا به وژلې. د ده په خبره قیام الدین دا هم ویلی چې یعقوب ورته ویلی چې یو خزه له کابل نه ننګرهار ته راوړي، سره زره او پیسې ډیرې لري، دا به ووژنو او پیسې به سره تقسیم کړو. بلاخره خزه وژني او پیسې او سره زره دواړه اخلي. کله چې یعقوب د ورور له نیول کېدو او اعتراف نه خبرېږي، له پلوشې سره مزار شریف ته تښتي. د بغلان ولایت په اړوندو سیمو کې پولیس نیسي او پلوشه پولیسو ته وایي چې یعقوب په چل، پلمو او ګواښونو تښتولې ده. د رسولی په وینا محکمه پر پلوشې د بد اخلاقۍ له امله د حبس حکم کوي او یعقوب د زرغونې په وژلو او د پلوشې د تښتولو په جرم په اعدام او ورور قیام الدین د 1.5 کلونو په حبس محکومیږي. خاغلی رسولی دا هم وویل چې ستر محکمې پر دوسیه انتقاد کړی او هغه استیناف ته راغلې ده. د یعقوب کورنۍ د دوسیې بیا کتنه غوښتې چې کار پرې روان دی. رسولی وای د عدالت د تامین په خاطر دا کار تر سره کیږي. رسولی وویل کده یعقوب کورنۍ داسې دلایل چې په قانون کې راغلي وړاندې کړي، لوی سرنوالی به قانون سرسم قضیه رسیدنه وکړي.
سرنوالی افغانستان در تامین عدالت هر اقدامی که ممکن باشه او را متواصل خواهد شد.
درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، لا ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو سلامونه مې ومني. خوشاله يم چې بیا هم د دېونی خبرونه درته وړاندې کوم. بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې په هغه کې هم ځینې کسان موندل سوي دي. زموږ دوستانو پیغامونه پرېښي دي چې دوی په خپلو سیمو کې بعضې کسان موندلې دي او نشانې راته ویلې، او هم ستاسو نور پیغامونه دي چې تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځي. د ټلیفون شمیرې مو راسره شریکې کړې دي. نو ډېر منظم ډومه ورځو د خبرونې د جوړښت سره سم هغه پیغامونه به اول واورو چې په هغو کې تاسې د دغو موندل سوو کسانو په اړه موږ ته معلومات راکړي دي. ورپسې به نور پیغامونه هم واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دلته یو هلک چې د روزګان څخه راغلی د درې میاشتې یا څلور میاشتې وکېږي زموږ په کلي کښې د دې له چا سره اوسېږي، د ذبیح الله په نامه دی. دا سره اچا وي زما آواز اوري، زما سره د دوه شمېره معلومات وکړي او د خپل کشر دي پوه شي. 02-2-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-
الله وبركاته د بدلې ټول کارکون کار دن کو سلامونه علیکم ز اختر محمد خدینه نه چای دې کیندله د احمد ولایت واشیر ولسوالی د کار زک بسمه تخنی ولدا مخکې مې پیغام له پلیټو جام پیغام درته مې ورته سم کې او کاس د داوود په نامه باندې وزیر شي دا شل پنځه ورځې کال کې چې راغله په دغه سم کې دی نو دی وایي چې د ایران ته ولایت شندن ولسوالی د ښار د سیمه یم نو کدار مومن مسلمان نه نو ځکه چې په دغه شمیره اړیکه ورته یو بل مسلمان ورور پیغام پرې شو په دغه ریډي چې خو شمیره نه وایي چې دا کاس ورمر دی ځکه خو ښه کړو چې دی بیا پیغام د نو جام زه پیغام پر دمه تاسو کولای شئ چې ماته زنګ وکړئ په شمیره باندې او ما ته خبر وکړي او دا خاص تاسو ته تاسو ورکوم تاسو تاسو لا ته پیډر ولا ته مونږ ما چې په کومه شمیره د 01 یو تلور دوا ات یو نه چې په کومه شمیره یو ځل بیا هم تکرارم 01 یو تلور دوا ات یو نه 01 یو تل دوا ات تاسو ولول سو سلام
سلامونه در زجی رادیو پر کوم کو اور دوم ته سلامونه ونی کلی وان کوما دوی صح لا کې د هلمند ولایت تاسو واسلیما د ورکو شو اجزار په لیس کې یو نفر نزوري په نامه دی چې اسابې تکلیف هم لري مول دا دې درو چې پیلا کړی دی په بیا مې چار تور چې زجر نو زجر رادیو د مو سره دا کاری وکي چې دا دوست چې دار چې وي نو دې د اسابې تنازلیمه سفر خراب کې مزاجی راځي زمو پیغام نشي کې د غورور کده هر چا یې یا په څوک معلومات لري مو پیدا کړی د دې د لمړی او زی سره دی مو کور نو هر یو کولای شي چې مراجعه وکړي که غواړ زمو سره اړیکه مو نشي نو مو د تلیفون بیا پر شمیرې ده 0 اویا 0 اویا 0 2 2 2 2 او سلام شماره ده 0 2 2 2 دې شوایته یو ګلو درنیو د سټیشنری بیا وایم چې پر اویا شپوزاویا 2 2 2 2 نو یې صح لا کې هلمند ولایت د اجرګ وکړه هر مسلمان بوري نو بس د اجرګ دې دا مسلمان کاری وکړي او سلام
سلام علیکم زغدارین یم د زابل ولایت نه خبر کوم مزبوط ونا پر پیدا کړی یو سنین نیږي سنولا نیږي بل عبدالرحمن نیږي تقریبا ما را بیا صاحب مریض لري کله ایران کله ایران مسکړی دی اوس زابل ولایت کې سما تر دی نو کار څو کوی دی په معلومه مثال کله چې خپل دغه ورور ما دې په دغه شمیره زنګ وی سپراوی دا وایا کینځه سوا تاتیا شپږیس شمیره دې بیا وایم 0 0 0 0 5 8 8 دوه شپږ د هر چا چې وروره راغلي چې زابل ولایت ته سنکري ولسوالۍ ته خپل هر څه اولاد یې دا وروره بودي دي نو په دې هیله چې دا زما پیغام ثبت کړي.
السلام علیکم. سلام نه کېله د آزادۍ راډیو کارکونکو تازه خپل فرید ملک ما ټول هغه دې تاسو نه دلته وکړه دا ان دی الله په نام د خپل الله نن را دي مولا دا دا د ناس کیږي د کوم نظر کته وای دا چې دا وروري چې زه یې بس ما تر دې چې زنګ وای چې په اوسه ودې یو یې سي سي په سپر مله شمیره دا سپر وایا اته څلوي څلوي توته وو پنځوس د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټول معزز اوریدونکو سلام وایم. د دې شلم ټول بشیاز زه کودر سلام مریم د کندهار ولایت ترغنداب ولسوالۍ څخه تر چې مخکې ما هم څنګه مونږ سپکړی دي خو یو وخت کې غام پرې شوی چې دا چې ما ویل چې زما کا ورڅو دي نه درکه شوی دي نو یو کال در مخه نو بیا یو چاره پیغام پرې شو چې موږ لیدلې دي ادا شې دي هغه پیغام نو هیله کوم چې بیا راته نشر کړي یا دا زما پیغام نشر کړي. د ټلیفون شمیره مې ده صفر اویا درې سوه شپږ شپېته اووه سوه څلور څلوېښت اته. د ټلیفون شمیره یو ځلې بیا صفر اووه صفر درې دوه واره شپږ اووه او دوه واره څلور او اته شمیره ده. هیله کوي چې زما پیغام نشر کړي ډېر به درسه خوشحاله شم. السلام علیکم.
السلام علیکم. دلته شاولی دی شاولی نامه دی ورکڅوی دی د لاس کال کیږي چې دلته موږ سره را سره دی نو دی وای چې دا مرغاوی مې ښه هر څه ته مال ماسه په دې چې مری د موږ سره اړ کوي نشي سه پر و اته یو شپار سلور انځه دوا نه و. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زغه محمد د لغمان ولایت مرکز نه خبرې کوم. دلته زمون په خاکی یو لیوانه ده چې وای نوم می ګل زمان دی د پلار نوم می جارت ګل دی کله وای د خوست ولایت هم کله وای د چاراسیا د ولایت نه دنګر غونډه سړی ده که څوک په دې حق معلومات ما نه اخلي په دې لمبر د زنګ وای سپر واویا 355 سالوی خطا کیا بل لمبر ده سپر وسا واکیا 910 915 ما ته د زنګ وای زما معلومات مکمل ورکوم. و سلام.
الو السلام علیکم. دا غدی څه په چیرې شنبه او دغه یک شنبه مو اعلان کړی وو د بنجی په باره کې چې شنه سترګې دي او دولس دلس کال درمخه ورکو بي دا سوي دي چې زموږ ماما دولس دلس کال درمخه ورکو شنه سترګې دي ګران میږي کې اوس مکه دي انو کده رشتہ سره دغه سړی وو پر دغه لمبر بیا تاسو مو سره تماس ونیسي یا ما زه مو ته دا پیغام ک مهرباني بیا په یک شنبه شیر کی سی پر اویا یو اچا دویش یو سلو درجه سی پر اویا یو اچا دویش یو سلو درجه پر دغه شماره مو سره ما زه اړه کوونیسي مننه وروره.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000024341. یا وری بیا وایم 0000024341. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211211415.
ملکم دوستانو اوس په ورسو استاسي هغه پیغامونه ته چې تاسو خپل عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم. غیدای نه غزنی نه خبر کوم زما یو ورور د جمال الدین میږي د ول اسکل کی زکوه نه راکوي دي ناسي د دغه نمبر نه دي د ازادي د یو نمبر مې زکه وڅېښه په وخت نو خاصه زما یو ورور چې مردین په اړه معلومات لري ما په دغه شماره زنګ وی صفر او اویا او اویا 1578 شپږس بلش مېره مې د صفر اویا 390 ته دې اته شته دا د وښ ویری دي په دې اړه چې ما پیغام خامخا ثبت کړم.
سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی، ملا عبدالکریم په نامه باندې دی. تقریبا له 13 کال کېږي چې ورک دی. ملا لال محمد دی په قوم باندې درځای دی. 13 کال کېږي یا 19 کال چې ورک دی. که هر ورور دغه ورک په هره مدینه کې ورور د ټلیفون په دغه شمیرې کې تماس نه سره ونیسي. سپر اویا شپږ دېرش اووه اویا نه سوه اووه څلوېښت د ټلیفون شمیره یې وګل. سپر اویا شپږ دېرش اووه اویا نه سوه اووه څلوېښت. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو سره د تماس کېم. زما د اکا زوی دی د بلاکشار په نامه باندې. دا اووه میاشتې کېږي د کور څخه نه درک وي. د دې هیڅ درک نشته. موږ د ادبي راډیو څخه دغه خواهش کوو چې زموږ پیغام نشر کړي. ډېره مننه وسلام. د ټلیفون شمېره زه ورته وایم 0 15 10 10 شپېته. بله شمېره 0 شپږ نوي 10 اووه 10.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جان دی شوری کندھار کی تقریباً خالی خلی ہر مسلمان ورو سر یا سر بھی یا اڑ معلومات یا ازائلی بری میں دا ٹلیفون پر دا شمیر ہو دی تماس را سر بھی نسی دا بیڈے دا میرا بیانی بھی آو شمارا ہے دلتا ہوا سفر آویا یو دیش یو ویشت نسا ہوا تین دا بلے شمارا دا سفر آویا نویشت سوارلس دو سا ہوا تین دو ویشت یا تکارا ہوا شفر آیا یو جیش یویشت نر سوا پینجا بلش مارا دا شفر آیا یویشت سوارلس دو سوا پینجوشت.
السلام علیکم دا آزادی رادیو سولو او ریدون کتا سلامون او نیکی ہلی. تقریبا دوی میں سکیوری چی شکریا ولد عبدالکریم دا پینزو کالو دا شیدائی دا ٹنگ شمشات خط رکسته یادا کچا ته معلومات وی یا چا پیدا کړی وی نو لطفاً په دغه شماره باندې دې زنګ ووهي او 6000 افغانۍ شیرینی ورکول کیږي. شماره ده 0319223 او دوهمه شماره ده 0229050820.
السلام علیکم رور ارجما یو د تر زوی دا چې په نوم عبدالرحمن نومیږي د پلار نوم یې بهرام دا چې ننګرهار سخرود ورسوالۍ اوسیدونکی ده. په پولیم خومری کې نادره کته وای دا که چاته څه معلومات یې په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0 واویا 2 1 93 ولس. بیا تکراروم دغه نمبر 0 واویا 2 1 93 ولس.
السلام علیکم. زه محمد رحیم رحیمی دی پکتیکا ولایت اور ممبئی می سیزه د چلو سیزن کایما دی مال وړه محمد عمر په نامه شنه سترګی دی د خپلو څنګه نه استکی دی چې د مسلم باغ ته مزرې د پاره تللی وو د ازادي راځي څخه دا اله کوم چې ما پیغام نشر کی او زما د ټلیفون شمیره ده 0 واویا 2 1 2 2 2 3 2 3 5 3.
بھلے السلام علیکم. پٹھان احمد تفریح دم زما یو ترز وای دی چې بادر ګل نمیږي او د پلار نومې هم بصیر نمیږي. دا درې میاشتې کېږي له کور څخه نه درک دی. موږ ته معلومات شوي وو چې هغه په مرکز ګردیز کې لیدل شوی وو خو بیا مو وروسته معلومات پیدا نه کړل. نو که هر مسلمان ورور د بادر ګل په هکله معلومات لري نو د انساني همدردۍ له مخې دې ټلیفون په دې شمېره ما سره تماس ونیسي او هر چا چې پیدا کړو د دې لکه افغانۍ جایزه ورکول کېږي. زما دا ټلیفون شمېره ده 0 واویا 9 0 4 8 4 8. ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکرار کوم 0 واویا 9 8 8 8. دا زه دې زه دې ولنه چې زما پیغام نشي. سلام.
زه جوجان ولایت
او د پښتو د ولسوالۍ خیریه منډه خیریه ناصر تل کال کیږي ورسته هڅه چاته کې معلومات لري په دغه شماره کې ماته څنګه وي چې پر وسو یو اتیا بلور نه وي درشمت درواتیا والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15.
سلامونه د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته. ما یو مهماري چې تقریبا دا څلور میاشتې کېږي چې ورک شوی دی د هلمند ولایت څخه. نو د چپر لاس خچونه ګوته یې پرې ده، داسې په چیک ژغ خبرې کوي. عبدالستار نومېږي. که چېرې هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو زما سره دې په دغه اړیکې اقتصادي تکلیف هم لري. که چېرې هر څوک معلومات لري زما سره دې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي 0003 1 3 9 6. شماره یو ځل بیا
0003 1 3 9 6. شماره تکرارم 0001 3 5 1 9 3 1. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه اختر محمد خدیم د علم ولایت د واشي ولسوالۍ نه یاري کوي ولې نو یو خاله دې چې تکي بند شرکار کې سرسوي دې د بشیر په نامه د یار مسلمان ورته په دغه راډ د مړیا د جدي معلومات لري نو ما ته دې مې ربل دې مخه ته دغه شمیره اړي کوي
0001 3 1 9 0001 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 نمی محمد خان دی ورور نمی عبدالمالک دی یا هر مسلمان ورته په اړه معلومات دي زما سره دي ډېر سره ژېره په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0803824 شمېره یو ځلې بیا وایم 0803824 چې هر څوک یې په اړه معلومات راکړي خپل جایزات حاصل کړي. ازادي راډیو ته کارکوونکو ته همدغه هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. وستاسو
السلام علیکم. زمان کی دے بلال دے نگران نہ پتہ نماز کنا او زما یورول دے تقریبا سی درے درین دین کا لگی کی جی نا درا کشوے دے او کچا چا پیدا کو نو پدی ٹیلیفون شمارہ دے ما سارا تماز ونسی سپراویا 2015921 بیا تک کروں سپراویا 2015921. السلام علیکم.
سلام علیکم. کرامات می دی ازوی رادیو ردن خو د خبر ورکړ کوم کته خپل نو غتر علیکم تمام لرم چې جوړ وروزه سائل سینما د هلمند ولایت مرکز لفرغاسا د ټلیفون پر لیکه باندې زما د ماما زوی دی د حمید الله په نامه دی چې په چپاورته باندې تو حالم دی نننه صد ونیم کال مخ کې د روزګان ولایت د کندهار ولایت د رنداول سوالي دی خو جمهور د کلی اوسیدونکو دی نننه صد ونیم کال مخ کې د روزګان ولایت مرکز ترین کوټ پر لارې باندې وتل دی د اغه ورځ رئیس
بیا در وسته پر موږ هېڅ د مرګ او د ژوند درک نه لرو. لطفا د انساني مهربانۍ له مخې که دی زما غږ اوري او یا ته د پهاړه کوم دوست معلومات لري زما سره د ټلیفون په همدغو دوو غبرګې شمېرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0515 1420 2 اویا او د ټلیفون بلې شمېره ده 0515 1420 2 اویا. که هر مسلمان ورور ته د په اړه مست معلومات راکړي هغه سړي ته شیرینی ورکول کېږي او خپل شیرینی دې درلاسه.
بلې السلام علیکم زرګی ارمانی یم د کندهار ولایت نه مې اړیکه نیولې. ما یو اکار یم له بخمد نمیږي څو کاله کېږي چې ورک دي هر یو پاک له معلومات لري په ما ته چې په دغه ټلیفون شمېره تماس ونیسي. ټلیفون شمېره ده 0 50 45 9 1 4. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه.
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد يم.